دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د اگست میاشتې 28مه نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې پر یو پاکستانی مدرسې مالی بندیز په کوټه کې د ترهګرۍ د پلان شنډ کول د پاکستان سبانی ضمني انتخابات په روانه جګړه کې د افغان ځواکونو د مورال په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې او د میرمنو په اړه ځانګړې اونیزه خپرونه تاندې هیلې هغه څه دي چې په دې خپرونه کې مو ځای ورکړی دی. خپل لومړي سر کې به فرخنده وزیر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
د امریکای د خزانه محکمې د خیبر پختونخوا په پیښور کې په یو مدرسه د وسوالو سره د مرستو په تور مالی بندیزونه لګولې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر شپه په کوټه کې په یو چاپه کې د بمونو جوړولو تر 100,000 کیلوګرامو پورې چاودونکي توکي نیولي او اته کسان یې گرفتار کړي دي. او د یورپ یونین د بهرنیو چارو وزیران بنن په برسلز کې د مصر د شخړې په اړه بحث کوي. د خبرونو تفصیل د امریکای د خزانه محکمې د خیبر پختونخوا په پیښور کې په یو مدرسه د وسوالو سره د مرستو په تور مالی بندیزونه لګولې دي. د امریکای لخوا د جامع علوم القرآن الحدیث په نوم د گنج په دې مدرسې د طالبانو القاعده لشکری طیبه او نورو وسوالو ډلو سره د مرستو لوجه مالی بندیزونه لګولې دي. د تیر نه په ورځ په دغه بیان کې ویل شوی د پیښور گنج مدرسه د وسوالو طالبانو سره مالی مرستې کوي. د خیبر پختونخوا سینیر وزیر سراج الحق وای په دغه مدرسه کې داسې هیڅ کارونه نکېږي او زیاتوي
دا خبره غلطه ځکه ده چې دا بالکل خار په منځ کې ځای دی. خار په منځ کې دی، د بازار منځ دی. هر ورځ هلته په زرګونو خلک جومات ته منځ له راځي. هلته ټریننګ کېدل او هلته ټریننګ سنټر یې چلول او هلته فوجي تربیتونه ورکول دا خو د عقل نه لرې غوندې خبره ده.
دا لومړی ځل دی چې د امریکای د خزانه محکمې په یوې مدرسه د ترهګرو سره د مرستو لوجه مالی بندیزونه لګولې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر شپه په کوټه کې په یو چاپه کې د بمونو جوړولو تر 100,000 پورې کیلوګرام بارودي توکي نیولي دي او اته کسان یې هم گرفتار کړي دي. امنیتي عسکر وایي دغه نیول شوي مواد په هغه تیرو دوو بمي چاودنو کې د استعمال شوو موادو غوندې دي چې په روان کال کې په دغه ښار کې تر 200 پورې خلک وژلې دي. د ملیشه ځواکونو یو مشر کرنل مقبول شاه وایي دا چاپه د هغې دوه ورځې وروسته وکړل شوه کله چې دوه کسان په یو ټرک کې د 1500 ټنو پورې د پوټاشیم کلوریټ ته وړلو پر وخت نیول شوي وو. دی وایي
زما دا معلومات مطابق سره په پاکستان په تاریخ کې دونه زیات ایکسپلوسیو مټیریل مخکې چری گیر شوی نه دي. نو الله تعالی دې شکر ادا کوم چې کوټه خار او پورا بلوچستان الله تعالی دې یو ډیر لوی افات نه بچ کړه. دا هم کې دي چې دا چې کوم بالکل یو کارخانه دی جوړ کړی که تاسو نو ګوري بالکل مشینونه او ټول سیزونه دی تل کې دي چې دا پرووایډر دی دې پیسې خلی او سیز ولا ورکړي چې کوم ګروپ ولا پیسې ورکړي هغه بعد سیز خرکو.
دا لاندې معلومه چې د بمونو جوړولو د دې سامانونو مالکان څوک دي. سبالا د پاکستان د صوبایي او قومي سملو په یو سلويخت څوکو زمینی انتخابات ترسره کیږي. په دې لړ کې د پاکستان الیکشن کمیشن ټول تیاریاں سر ته رسولې دي. حکومت د حساسو سیمو سکیورټي هم سخته کړې ده او په یو شمېر ځایونو کې به په وځ هم ځای پر ځای کیږي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون هیله مند چې پاکستان ته د افغان ولسمشر پلان شوی سفر به د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو سبب جوړ شي. د افغانستان د جمهوري ریاست یو خبر پانه کې راغلی بان کی مون او ولسمشر حامد کرزی ته دغه سفر په اړه تیر ماخام په ټلیفون خبري کړي. ولسمشر کرزی هم ویلي افغانستان له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکول غواړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی به د رواني میاشتې په وروستۍ ونې کې پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان په لوګر ولایت کې تیر ورځ ناوخته یوې ځان وژنې کې حمله 15 کسان وژلي او اته نور یې ژوبل کړي دي. د لوګر یو امنیتي چارواکي عبدالرحیم زی مشال رادیو ته ویلي برید پر ځای پولیسو شوی چې په نتیجه کې دوه پولیس او درې عام وګړي وژل شوي دي. تر اوسه دغه حمله پرچا نه ده منلې. د د غزنی یو شمیر اوسیدونکو چې د طالبانو پر وړاندې پاسون کړي وای سوار لس په سوال طالبان یې وجلی دي. د سید علی خان په نوم د پاسون کوونکو مشر پرون له مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې ویلي دوی دغه طالبان په مکرو ولسوالۍ کې د ملي او سیمه ییزو پولیسو په مرسته په یوه خطه کې وجلی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د یورپ یونین د بهرنیو چارو وزیران باندې په برسلز کې د مصر د شخړې په اړه بحث کوي. یورپ یونین با د مصری په وزله خوا د لری کړې شوی ولسمشر محمد مرسی په پلویانو د تشدد وروسته د غیواد سره د مرستو په ختمولو هم بحث کوي. یورپ یونین د مصر یو لوی تجارتي ملګری دی او تیر کال یې د مصر لپاره د 500 اربو یورو د قرضو او امداد غوښتنه هم کړې وه. د یورپ یونین چارواکي وایي برسلز پر دې هم غور کوي چې مصر ته د وسلو په وړلو بندیز ولګوي. د تیرې نهې په ورځ امریکایي ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې د خپل امنیتي ډلې سره په دې خبرې وکړې چې مصر ته د 2.15 ارب ډالر سالانه مرستې جاري وساتي او کنه. د نن وړاندې د نهې په ورځ امریکې د اخوان المسلمین مشر محمد بدی د تشدد پر راپارولو او د وژنې په تورونو کې په نیول کېدو هم تنقید کړی. بل خبردار چې د اسرائیل مشر سلاکار زیپی لیفنی وایي يهودي ریاست به له فلسطینیانو سره د سولې لپاره ډراماتیکي فیصلې وکړي، خو هغه دا هم وویل چې د اسرائیل په اوسني ائتلافي حکومت کې یو ګوند له اسرائیل سره پر پوله د فلسطینیانو د یو خپلواک دولت له جوړېدو سره مخالفت لري. لیفنی د اسرائیل رادیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې دواړو خواوو ترمنځ اعتماد ټینګ شي د سولې د روانو خبرو اترو تفصیل له میډیا پټ ساتل کیږي. داو
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې فرخند وزیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د امریکا د خزانه محکمې د پېښور پر یو مدرسې له وسوالو ډلو سره د مرستې په تور مالی بندیزونه لګولې دي. ولخوا په کوټه کې تر یو لک کیلوګرام زیات چاودیدونکو توکي نیول سوي دي. د سرحدي ځواکي کمانډان وای دا د ترګري لپاره کارول کېدل چې دوی پلان شند کړي.
پاکستان په تاریخ کې دونه زیات ایکسپلوسیو مټیریل مخکې چری گیر شوی نه دي. کوټه خار او پوره بلوچستان الله تعالی د یو ډیر لوی آفت نه بچ کړه.
د افغانستان د کورنی چارو وزیر وای په افغانستان کې روانه جګړه د ځینو استخباراتي کړیو له خوا تبلیغاتي جنگ دی، خو د افغان ځواکونو مورال به کمزوري نه کړي.
دا د دې لپاره دا جنگونه پلار چی دا استخباراتي او بلیغاتي جنگونه سي نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي مضبوطه با استقلاله اداره وسی.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون مازیګر په کابل کې پاکستان ته د 0 په مقابل کې په 3 ګولونو سره ماته ورکړه. یو افغان نندارچی د خپل احساساتو سره دا ډول اظهار کړی.
موږ خوشاله یو له کړه افغانستان چې څنګه وسوي پر ګرم نړۍ باندې.
او دروان خبرونه په پا پاکي د میرمنو په اړه ځنګړې ونې خبرونه تاندې هلي اوریدل هم هېروي چې دا ځل د میرمنو نفسیاتي ناروغي ته ځنګړې سوي ده.
د نفسیاتي مرزوم اکی عمرې اکا شاندي هي چې څنګه جسماني مسلې لتا سوزي.
نور راپور نه ملرو لمشال رادیو سره اوس. زموږه لمشال رادیو ښاوري. د امریکا د خزانه محکمې د پېښور په ګنج کې پر یو مدرسې مالی بندیزونه لګولې دي. د جامع علوم القرآن والحدیث په نوم د ګنج په دې مدرسې کې له طالبانو، القاعده او لشکر طیبه غوندې وسلوالو ډلو سره د مرستې او سخت دریزۍ ته د ودی ورکولو په وجه د مالی بندیزونه لګول سوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
د امریکای د خزانه محکمې په پیښور کې په یو مدرسې د وسلوالو غوندونو سره د مرستې د تورونو په اساس مالی بندیزونه لګولې دي. او د پیښور د گنج مدرسې د القاعده شبکې په شمول د طالبانو او لشکری طیبه د روزنې یو مرکز بللې دي. په دې لړ کې د امریکای د خزانه د وزارت نه 13 ورځ د خبر شوی یو بیان تر مخه د القاعده شبکې طالبانو او لشکری طیبه لپاره د پیښور د گنج مدرسې د یو روزنې مرکز پتوګه کارول کیږي او د گنج په مدرسه کې زده کوونکي د مذهبي مطالعې پجامه کې سخت دریځي ته حسول کیږي چې تر هغه او وسوال فعالیتونه تر سره کړي. د امریکای د خزانه د وزارت نه د خبر شوی بیان تر مخه د لومړی ځل چې په یو دینی مدرسې په دی وجه مالی بندیزونه لګول شوی دي چې د مدرسه تر هغه تنظیمونو استعمال کړي ده. خو د امریکای د خزانه وزارت ویلي دي چې د دې ګام مقصد په عمومي توګه دینی مدرسې په نخښه کول نه دي، ځکه چې د پاکستان په شمول د نړۍ په یو شمیر برخو کې مدرسې د تعلیمي پرمختګ او د انساني او ترقیاتي مرستو د ورکولو کردار ترسره کوي. د یادونې وړ ده چې د جامعې تعلیم القرآن والحدیث په نوم د پیښور د گنج د مدرسې په مشر شیخ امین الله باندې په 2009 کې امریکای او اقوام متحده د طالبانو او القاعده سره د مرستې په وجه مالی بندیزونه لګولی وو، او په 2009 کې د امریکای او اقوام متحده لخوا هغه یو ترهګر ګرځول شوی وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
له پېښور زو د کوټي پر لور. د بلوچستان په سر شار کوټه کې امنیتي ځواکونه وایي چې په یو ګودام کې تر یو لک کیلوګرام زیات چاودیدونکي توکي نیولې دي. د ملیشا ځواکونو د کمانډنټ کرنل مقبول په خبره دا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو زیات چاودیدونکي توکي دي چې نیول کیږي. د نوموړي په خبره له دې ګودام یې اته تنه هم نیولي چې په لټنې ورڅخه پیل کړي دي. نور هاله کوټي څخه د مشال رادیو خبریال خدای نور نصره کوي.
په کوټه کې امنیتي ځواکونه ادعا کوي په ښار او صوبه کې د ترهګرۍ لویې منصوبې ناکامه کړې او د سلهاو انسانانو ژوند یې ژغورلی. د دې ښار په نوې اډه کې امنیتي ځواکونو د سې شنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه له یوه ګودامه تر یو لک کیلوګرام زیات چاودیدونکي توکي نیولي. د ځواکونو په خبره دا چاودیدونکي توکي چې د ځانمرګو بریدونو په شمول د ترهګرۍ په نورو پیښو کې کارول کېدل ورسره یې اته تنه هم نیولي چې نامعلوم ځای ته یې منتقل کړي او د دوی په خبره ورڅخه یې پلټنې پیل کړي دي. د ملیشا ځواکونو یو مشر کرنل مقبول له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل کېدلی سي چې همدا د چاودیدونکو توکیو د جوړولو یوه کارخانه وي.
اول خو به دا ووایم چې زما د معلوماتو مطابقت سره په پاکستان په تاریخ کې دونه زیات اکسپلوسیو مټیریل مخکې چرې ګیر شوي نه دي. نو الله تعالی ډېر شکر ادا کوم چې کوټه خار او پوره بلوچستان الله تعالی د یو ډېر لوی افت نه بچ کړه. دا هم کې دي چې دا چې کومه بالکل یو کارخانه دی جوړه کړې که تاسو نو ګوري بالکل مشینونه او ټول سیزونه دی دلته کې خېدي چې دا پرووایډر دی دوی پیسې اخلي او سیز ولا ورکړي چې کوم ګروپ ولا پیسې ورکړي هغه باندې سیز خرڅو.
د کرنل مقبول په خبره پانی ول سب یو چاودونکو توکو کې 0.5 کیلوګرام پوتاشیم کلورایډ، 25.0 کیلوګرام امونیم کلورایډ، 40.0 لاسی جوړ سوي چاودونکو توکي او الومینیم شامل دي. د نوې اډې په دې ګودام کې چیرې چې چاودیدونکو توکي نیول سوي یو شمیر موټرې هم ولاړې وي چې د مقبول په خبره دا به تر وخت مخکې خبره وي چې همدا موټرې په ځانمرګي بریدونو کې کارول کېده او کنه.
دې ټیم کې دلته کې که تاسو وګورئ دغه ټرک هم ولاړ دی، دوه درې ګاډي دی هم ولاړ دي، دنم ګاډي ولاړ دي. زه دې ټیم کې دا خبره نشم کولای چې دا ګاډي به د اکسپلوسیو د پاره استعمالېدل. دا چې تفتیش مونږ کو کمپلیټ شي نو هغه کې دي شي د کده دې ګاډي پوره چې دینه شاته باډی نشته دی، دنه یو ټینکر هم پروت دی. نو مونږ په دې باندې سوچ کولای شي کې دي شي دغه ټینکر ځکه هغه اکسپلوسیو مټیریل چې کوم دې کې جوړیږي هغه ځای کې هغه ځای تک نو کې دي شي چې دا ټینکر هغه ډکول او بیا په دې باندې دلته کې لوټ کول کې دي شي.
په داسې حال کې چې ملیشا ځواکونو تر دې یو ورځ وړاندې هم په همیاد سیمه کې د 8000 کیلوګرام چاودیدونکو توکیو د نیولو ادعا کړې وه. له کرنل مقبول څخه مو وپوښتل چې آیا په کوټه کې همداسې نور ځایونه هم شته چې پکې په دومره زیات تعداد کې چاودیدونکي توکي موجود وي. نموړی په ځواب کې وویل
دا خو د دوه فورسز مقابلې دي، یو هغه فورسز چې غام نامان تباکي خرابوي او بل هغه فورسز چې نامان قائم ساتنه غواړي. تاسو ګوري سوا کې اته کې مونږ کامیاب شو سکه هغه تم کامیابی ملو شي. زمون کوشش ده چې هغه ارنګ د غننګ را دي لري چې دا غي د کاروای نه وړاندې مونږ هغه ګیر کو. نو هغه زمون کوشش جاری دي او امید کو چې مونږ کوټه خار د داسې د دیانونه او د داسې خلکونه چې هغه تر هغه غری کوي او کوټه امن خرابونه غواړي هغه خلک په ټایل کې گرفتار کو.
امنیتی ځواکونه واجی د صوبې په سر شار کوټه کې روان کال په هزارا ټاون او علمدار سړک باندې بریدونو کې ورته چاودیدونکو توکي کارول سی وو چې لدې چاودیدونکو توکي څخه د هزارا ټاون د هغې چاودنې په تیر چې پکې 800 کیلوګرام چاودیدونکو توکي کارول سی وو شاوخوا 108 بریدونه کېدلی سوای. د ویلو وړ ده چې په کوټه کې وروستۍ بمی چاودنه تر کم کې اختر یوه ورځ مخکې د دې شار په پولیسو سوې وه چې پکې تر دېرش زیات پولیس سرتیري وژل سوي وو. د دې ځانمرګ برید مسؤلیت وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي قبول کړی وو. هیردینوي چې د بلوچستان د بیلابیلو بلوڅ میشتو سیمو په شمول په کوټه کې له بلوڅ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو سره سره سنی افراطي ډله لشکرې جنګوي او وسلوال طالبان وخت نا وخت د ترهګرۍ د پیښو مسؤلیت قبولوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
پښتو وای مشال رادیو وار
زموږ غل مشال رادیو څخوري. په داسې حال کې چې سبا په پاکستان کې د صوبایي او قومي اسمبلیو پر 140 حلقو باندې انتخابات ترسره کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د حکومت مخالفه ډلې وایي چې د دغه صوبې چارواکي سرکاري مشینري د خپلو ټاکل شوو امیدوارانو د کمپاین په ترڅ کې استعمالوي. د خیبر پښتونخوا پر وزیر اعلی پرویز خټک او د صوبې اسمبلی پر سپیکر اسد قیصر دا تورن هم لګول کیږي چې دوی خپل نږدې خپلوان د انتخابات لپاره درولې دي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
دا مخالف ګوندونو مشرانو او امیدوارانو په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند تحریک انصاف او بیا په خصوصي توګه د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک باندې دغه نیوکه کړې دي چې زمینی ټاکنو کې د خپل ګوند امیدوارانو په انتخابي مهم کې برخه اخلي او د دې لپاره سرکاري مشینري او نور اثر رسوخ استعمالوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د نوخار ان 15 قومي اسمبلی چوکې لپاره خپل خوري او زوم عمران خټک او د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر سوابه کامی اسمبلی چوکی باندې خپل لور عاقب الله خان ادرولی دی او د دوی مخالفین دغه تورونه لګوي چې زمینی ټاکنو کې صوبایي حکومت نه صرف سرکاري مشینري بلکې دوی پخپلا صوبایي وزیران او مشیران نیخ په نیغه برخه اخلي. د عوامي نیشنل پارټي نوخار ضلع ځای مشر او د صوبایي اسمبلی پخوانی امیدوار ملک افتاب مشال ریډیو ته وویل
دې پاکله مونږه مسلسل اواز چت کړی دی او وخت په وخت مو اواز چت کړی دی چې هغه پله هم او هغه مشیران هم اور داغه ټول سرکاری مشینری چې داغه زیر اثر ده، خصوصا په استادانو پریشر اچي، په پولیس والا پریشر اچي او د هغوی په فیملیز پریشر اچي چې تاسو که مونږ سره تعاونونه کو ووټ رانه کو بیا به مو ټرانسفر کیږي.
خو بیا د پښتونخوا وزیر اعلی مشیر او نوخار نه د صوبایي اسمبلی غړي میا جمشید الدین د عوامي نیشنل پارټي دغه نیوکه رد کوي او وایي چې هغوی الیکشن کمپاین کې نیخ په نیغه برخه نه اخلي او خپل حلقه کې د خلکو خدمت کول او خلکو سره رابطه ساتل د هغوی فرض دي.
حقیقت نشته، بالکل دروغ دي. مونږ یو دغه ته نزو او اوس که باز مونږ خپل حلقه کې ګرځو نه غیر هم څوک مونږ کولای نشي کمپین په دغه کې مونږ وتلی نه پرس خطر او نه مونږ او نه سرکاري مشینري استعمال شوی ده.
کله چې می د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو ډور پوری چارواکي خوشحال زاده نه پښتنه وکړه چې په الیکشن کمپاین کې د وزیرانو او سرکاری مشین د استعمال په حق له د الیکشن کمیشن سه هدایت تي نو هغه وویل
الیکشن کمیشن د دې متعلق الریډي ډایریکټرز ایشو کړی دي ټول چیف سیکرټریز او ټول پروفیشنل ګورنمنت سچیرا کوم منسٹرز دی ایڈوایزر دی انکلودینګ چیف منسٹرز اینڈ سپیکرز هغه چې کوم د کې کوم کنسټیټوئنسی کې زمونږ با الیکشن دي هغه الته ویزټس نشي کولای او الته کې س پبلک ګیدرینګ نشي کولای الته ډیولپمنٹل سکیم نشي اناونس کولای چې کوم ان ګوینګ ډیولپمنٹل سکیمز لګا هغه خو به کیری او به جاری وی لګا لیکن هغه س نیو د غلط نشي اناونس کولای.
دا یادونه ده چې د نور هیواد په شان په پښتونخوا کې 15 قومي اسمبلی او 4 صوبایي اسمبلی چوکو باندې به په 28 اگست زمینی ټاکنې کېدونکې دي د کوم د پاره چې الیکشن کمپاین نن ختمیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غل مشال رادیو خبري. ریټرز خبري اژانس د بی اداري INSI د ریپورت په اړه مقاله لیکلې چې د خبري اعلانو د حفاظتي تربیتي پروګرامونه چلوي. په ریپورت کې د 2013 کال شروع څخه تر نیمایي پورې د وژل شوو خبري اعلانو او له هغوی سره د نورو وژل شوو کارکونکو شمیره په ګوته سوې ده. د دې راپور تفصیل به ملیحه مرزا درته واوروي.
رویټرز خبری اجانس د ګل پورز د خبر شوی یو رپورت په حواله لیکي چې د روان کال تر نیمای پورې سلوي خبريالان او د غوي سره د کارکونکو عملی نور کسان د کار په وخت وژل شوی دي او د وويشتو نور کسانو وژنه هم وضاحت غواړي. د انټرنیشنل نیوز سیفټی انسټیټیوټ په نوم د میډیا د یوې ادارې رپورت وایي چې زیاتره وژنې ځکه مخې ته راغلي چې خبریالان د جرمونو او رشوت په اړه خبر ورکوي. په دې کې په شام کې د وژل شو خبریالانو شمیره اته ده چې تر ټولو زیاته ده. په دغه هیواد کې خبریالان د حکومت او مخالفو یاغیانو دواړو لخوا په نښه شوي دي. د رپورت په خبره په 2012 کې شام د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد و چې د تیر کال په اول سر کې اویا جرنلسټانو وژل شو. د یادې لندن میشتې ادارې مشره هانا سټورم د کلینګ د میسنجرز په نوم په یو سروې کې چې په کال کې دوه وارې خپریږي وایي چې د روان کال د وژنو تر شا په لاس لرونکو مشکوکو کسانو کې د یو خلاف هم عدالتي کاروایی نه ده شوې. رویټرز د یاد رپورت په حواله لیکي چې د 2014 تر نیمای پورې په هند کې شپږ کسان وژل شوي دي. په دې کې د یوې پیښې په اړه ځایي ورځپاڼو وویل چې ککړ کسان پولیس او یا هم مجرمان کېدی شي. په برازیل کې د ریډیو یو خبریال او یو کالم نویس چې د رشوت په اړه رپورټینګ کولو په موټر سایکل سپرو برید کوونکو دواړه ووژل. تر دې یوه میاشت وروسته بیا د دوی سره کارکوونکي یو فوټوګرافر هم په دغه شان حالاتو کې ووژل شو. د یاد رپورت په خبره په پاکستان کې چې د تیر کال په سر کې 15 خبریالان وژل شوي اوس هم د امنیتي ځواکونو وسلوالو او سیاسي مخالفینو لخوا د تشدد د ګواښ سره مخامخ دي. د بې پولي خبریالانو سازمان رپورټرز ود آوټ بارډرز په 14 اگست په کراچۍ کې په یوې ودانۍ د ډزو د پیښې خندنه وکړه چې پکې د دوو ورځپاڼو او د یو ټي وي چینل دفتري دي. دغه راز سازمان په جنوبي وزیرستان کې هم د هغه پیښې خندنه وکړه چې د یو ټي وي رپورټر ظفر وزیر په کور یوه بمي حمله وشوه. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون رپورټ وایي چې په 14 اگست سلورو نامعلومو کسانو د ایکسپریس ټریبیون، ایکسپریس نیوز او د ایکسپریس نیوز په ټی وی سټیشن 22 ډزې وکړې او یو ښځه او ساتونکي زخمی کړل. د رپورټرز ود آوټ بارډرز په خبره په 2014 کې په پاکستان کې شپږ خبریالان وژل شوي دي. په دې کې ملک ممتاز خان شامل دی چې په 22 فروری په میرانشاه شمالي وزیرستان کې وژل شو. په سومالیا کې هم خبریالان د دغو شان حالاتو سره مخامخ دي چې زیاتره پکې د القاعده سره منسلیکې ډلې الشباب لخوا په نښه کیږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
په پاکستاني ورځپاڼه د نیشن کې راغلي چې د پاکستان او اسرائیل دواړو سیاسي شناخت پر مذهبي نظریه ولاړ دي او د دواړو هیوادونو وجود کې راتلل د مذهب په بنیاد شوی و. په دا مقاله کې د دواړو هیوادونو په اړه نورې خبرې هم شوي دي چې زموږ همکار مجید بابر به درته واوروي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیشن په یو مقاله کې لیکلي چې پاکستان هم د اسرائیل غوندې یو نظریاتي هیواد دی. د اسرائیل نه که يهودیت یوې خواته کړل شي نو دغه هیواد به لکه د شګو د یو کور غوندې نسکور شي. همدغه مثال د پاکستان هم دی که اسلام د دغه هیواد د نظامی حکومت نه وستل شي او د سیکولرزم په لوري ګام واخلي نو پاکستان به هم د منځه ولاړ شي. دا هغه وینا وه چې په 1971 کال کې د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرل ضیاءالحق امریکایي مجلې اکانومیست سره په یو مرکه کې کړی و. ضیاءالحق ویلي وو چې د اسرائیل وجود د هند مسلمانانو ته د یو بل هیواد تصور ورکړی و. ورځپاڼه دیاتوي چې د پاکستان بنیاد ایښودونکي د دغه هیواد جوړېدل په تاریخي توګه همیشه د نړۍ نورو مسلمان هیوادونو سره تړي نه کې د یو یهودي هیواد سره. ورځپاڼه دیاتوي چې په 1973 کال کې د یو چاپ شوي پمفلټ په مخ باندې د پاکستان د بنیاد ایښودونکي محمد رجنا تصویر چاپ شوی و او په نوبي مخ یې د جنا دا کول لیکل شوی و چې په نړۍ کې وړې ټولنې لکه آیرلینډیان، د شام عیسویان او د فلسطین یهودیان په خپل سیاسي شناخت سمجوتې ته تیار نه دي. نو بیا د متحده هند مسلمانان څنګه څوک په دې مجبوره کولی شي چې په اقلیت کې تل تر تله په هند کې اوسېدلو ته تیار شي؟ د ورځپاڼې په خبره د پاکستان بنیاد ایښودونکي که د خپل هیواد د خپلواکۍ تحریک د نړۍ غیر مسلمو سره تړي نو بیا دغه هیواد د اسلام په جدید تاریخ کې برخه نشي موندی. او که څه هم دغه هیواد د نوي اسلامي نړۍ برخه نه ده، خو دا ده چې دا د نړۍ لومړی مسلمان اسلامي جمهوري هیواد و او لکه د اسرائیلو لومړی هیواد دی چې په مذهبي نظریه جوړ شوی دی. دغه دواړو هیوادونو کې ډېر مماثلت دی. یو دا چې دغه دواړه هیوادونه د مرګونی سیاسي تحریکونو نه پس وجود کې راغلي دي. د دواړو هیوادونو تصور سیاستوالو وړاندې کړی و او دغو دواړو هیوادونو ته عوامي ملاتړ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میشتو هم نظرو خلکو ورکړی و او د دغو دواړو هیوادونو د ازادۍ او بیلتون کرښې د برتانیې په نګرانۍ کې راخکل شوې وي. ورځپاڼې لیکي چې په 1978 کال کې پاکستان د خپلواکۍ یو کال نه پس اسرائیل ته د یو هیواد په توګه وجود کې د راتلو قانوني جواز ورکړ. کړی و، خو هغه وخت په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر سر محمد ظفر الله خان دغه محصلت رد کړی و او ویلی و چې د موجوده پاکستان په ځمکه هغه وخت هم د مسلمانانو اکثریت و، خو بلخوا اسرائیلو ته ټول یهودیان د بهرنو هیوادونو نه ورغلي ول.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. افغان چارواکي وایي چې ښایي له یوې نیمې تر دوو میاشتو پورې له امریکا سره پر امنیتي تړون لویه جرګه راوغوښتل سي. ولسمشر حامد کرزي ویلي و چې له امریکا سره د دې تړون د لاسلیک کېدو په اړه به وروستۍ پریکړه لویه جرګه کوي. بلخوا کرزي د دې تړون په اړه د مذاکراتو د پرمخ وړلو لپاره د ملي امنیت د شورا رئیس ډاکټر رنګین دادفر سپانتا او د انتقال د پروسې رئیس اشرف غني احمدزی د نوو مرکچانو په توګه ټاکلې دي. خو ولسمشر کرزي ویند ایمل فیضي وایي تر اوسه په دې سند مذاکرات له سره نه دي پیل شوي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن په دې اړه له فیضي سره مرکه کړې او پر اساس یې دا راپور برابر کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
که څه هم د جمهور ریاست چارواکي وایي له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه په مهمو سیاسي مسایلو اختلافات لا هم نه دي هوار شوي، خو وایي د دې تړون په اړه ښایي له یوې نیمې تر دوو میاشتو پورې لویه جرګه راوبلل شي. د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل که د دې تړون په ځینو جزئیاتو د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات حل شي او که حل هم نشي دا تړون به لویې جرګې ته وړاندې شي.
دواړو حالتونو کې باید دغه سند یا مسوده لویې جرګې ته وړاندې شي. اوس که پیشرفت وسي په راتلونکو مذاکراتو کې او دغه سند نهایي شي د حکومتونو ترمنځ، خو یقینا چې لویې جرګې ته ځي، په دوهم حالت کې که چېرته دواړه حکومتونه نتیجې ته ونه رسیږي خو بیا هم دغه مسوده د سند باید لویې جرګې ته وړاندې شي. نو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت له خوا څخه کوم ځانګړی تاریخ یا نیټه نه ده تعین شوې، خو بیا هم په احتمالي توګه ویلی شم چې شاید تر راتلونکو یوې نیمې میاشتې یا دوو میاشتو پورې یو لویه جرګه دایره شي.
ښاغلی فیضي وویل تر اوسه پورې جمهور رئیس حامد کرزي له امریکا سره پر امنیتي تړون د درول شویو مذاکراتو د بیرته پیلولو پریکړه نه ده کړې. شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو په اعتراض کې دا خبرې وځنډولې، خو د جمهور رئیس ویاند وویل د دې سند په اړه چې کوم کارونه شوي هغه باید یو سرحد ته ورسیږي او دا معلومه شي چې آیا افغان حکومت دا سند لاسلیک کړی او که نه. نوموړي وویل په امنیتي تړون کې پر ځینو سیاسي مسایلو د دواړو خواوو ترمنځ اختلافات لا نه دي هوار شوي. فیضي یو له دغو مسایلو پر افغانستان د بهرني تجاوز په صورت کې د امریکا مرسته وبلله.
دغه مسایل چې ما مطرح کړل یعنې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز په اړه اوس هم ځینې موارد دي چې دواړو خواوو نتیجې ته نه دي سره رسېدلي. د امن پر اوستلو کې، د ثبات پر اوستلو کې، د سولې پر اوستلو کې اوس هم اختلاف نظر موجود دي په مختلفو مواردو کې. دغه رقم د افغانستان څخه دفاع د بهرني تجاوز په مقابل کې دغه هم یو جنجال برانګیز موضوع ده چې تر اوسه پورې په دې اړه هم نتیجې ته نه یو سره رسېدلي.
د افغانستان د جمهور ریاست چارواکو په خوا ویلي وو چې د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره باید امریکا په افغانستان کې د سولې، امنیت او اقتصادي مرستو په اړه تضمینونه ورکړي. د افغان چارواکو په وینا امریکا په دې تړون کې له افغانستان څخه نه پوځي اډې غواړي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ټینګار کړی وو چې دا تړون باید د روان میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې لاسلیک شي. د دواړو خواوو لخوا د نویو مرکچیانو ټاکنې اوس دا هیلې پیدا کړې چې ښایي پر دې تړون مذاکرات له سره پیل شي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. زبیر ژمند و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ یې د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو د خبرو اترو په اړه تاسو راپور اوروي. له واشنگتن سره نږدې په یو پوځي اډه کې د هغه امریکایي پوځي محاکمه روانه ده چې تیر کال د افغانستان په کندهار ولایت کې د 14 ملکی افغانانو په وژلو اعتراف کړی دی. د اوریدنې د غونډې پر مهال پرون عدالت یو شپږ کسیزه عدالتي جرګګي وټاکل چې پر رابرټ بیلز ورستۍ حکم وکړي. بیلز د دې لپاره چې ځان له پانسۍ وژغوري دا منلې ده چې 14 ملکیان یې په ډزو وژلي دي. رضوان مراد پر دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو راپور درته اوروي.
د متحده ایالاتو پوځ وایي پر سرتیری رابرټ بیلز چې په افغانستان کې د 14 ملکی وګړو په وژلو اعتراف کړی دی د حکم لپاره د شپږو کسانو یو پوځي قضایي هیئت ټاکلی دی. د رویټرز خبري اژانس په وینا اټکل کیږي چې د رابرټ بیلز د دې روانې پوځي محاکمې بهیر بچې واشنگټن ته نږدې په یو پوځي اډه کې ترسره کیږي یوه اونۍ وخت ونیسي. رابرټ بیلز د دې لپاره چې پر ځان د اعدام د حکم مخنیوی وکړي دا منلې چې د تیر میلادي کال په مارچ میاشت کې د قندار ولایت په پنجوي ولسوالۍ کې 14 ملکیان چې اکثره ښځې او ماشومان ول په ډزو وژلې دي. پوځي څارنوالانو ویلي رابرټ بیلز دا وژنه چې د ویتنام له جګړې وروسته د امریکا د پوځ د یو سرتیري لخوا د ملکیانو د وژلو تر ټولو ناوړه پیښه بلل شوې ده په یوازې سر کړې ده. د سرتیری بیلز مدافع څارنوال تیر ورځ ویل هغه به د حکم په استماعي غونډه کې استدلال وکړي چې د رواني ناروغۍ او په مغز کې د زخم له امله مؤکل دا ډلې زوښنه کړې ده. لدې وړاندې اسوسییټ پریس خبري آشانس ویلی چې د شپاړسو ملکی افغانانو وژون کې دا سرتیری به د محاکمې د روان بهیر پترس کې د قربانیانو له خپلوانو او د هغه په لاس د یاد ډلې زوښنې څخه د یو شمېر ژوندۍ پاتشیو سره هم مخامخ شي. د متحده ایالاتو پوځ نه کسان د قندار له پنجوي ولسوالۍ څخه امریکا ته وړي چې د رابرټ بیلز له خوا د شپاړسو ملکی افغانانو د وشنې په قضیه کې مخامخ شاهدي وایي. دغه راز د پیښې یو شمېر نور شاهدانو بیا له افغانستان څخه د ویډیو له لارې محکمې ته خپل د سترګو لیدلې حال بیان کړی دی.
زموږ هغه مشال رادیو څخه اوري وخت د سهار لسنیمه بجې سو فرخنده وزیر به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د امریکای د خزانه محکمې د خیبر پختونخوا په پیښور کې په یو مدرسه د وسوالو سره د مرستو په تور مالی بندیزونه لګولې دي. د امریکای لخوا د جامع علوم القرآن الحدیث په نوم د گنج په دې مدرسې د طالبانو القاعده لشکری طیبه او نور وسوالو ډلو سره د مرستو لوجې مالی بندیزونه لګولې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر شپه په کوټه کې په یو چاپه کې د بمونو جوړولو تر یو لکو کیلوګرام پورې چاودونکو توکي نیولې دي او تکسانې هم گرفتار کړې دي. امنیتي اسکر وای د اعلان د معلومات د چاودن کې توکي د کومې وسوالې ډلې سره وو. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون هیله من دی چې پاکستان ته د افغان ولسمشر پلان شوی سفر بعد د دوانو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو سبب جوړ شي. بان کی مون افغان ولسمشر حامد کرزی ته دغه سفر په اړه تیر ماښام ټلیفون کړی وو. د افغانستان په لوګر ولایت کې تیر ورځ ناوخته بې ځانوجن کې حمله 15 کسان وژلي او تنور یې شوبل کړی دی. د یورپ یونین د بهرنیو چارو وزیران باندې په برسلز کې د مصر د شخړې په اړه بحث کوي او د مصری پوځ لخوا د لری کړی شوی ولسمشر محمد مورسی په پلویانو د تشدد او وروستو دغه هیواد سره د مرستو د ختمولو په اړه به هم خبرې کوي. د اسرائیل مشر سلاکار زیفی لیپنی وای یهودی ریاست به له فلسطینیانو سره د سولې لپاره ډراماتیکي فیصلې وکړي، خو هغه دا هم وویل د اسرائیل په اوسنی ائتلافي حکومت کې یو ګوند له اسرائیل سره پر پوله د فلسطینیانو د یو خپلواک حکومت له جوړېدو سره مخالفت کوي. او د چک جمهوریت د خلکو استازو تیر ورځ د پارلمان د تحلیلولو لپاره رای ورکړه او په دې توګه یې د وخت نه مخکې انتخاباتو ته لاره هواره کړه.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې فرخنده وزیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم خپل وړومبي خطاب کې ملک او قوم ته پیښ چیلنجونو ذکر وکړو او دې سره سره د خپل حکومت ترجیحات کې هم واضح کړل. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان کې روان ترهګرۍ په اړه وزیر اعظم کم خیالاتو اظهار وکړو، نو هغه په موجوده حالاتو صحیح راځي ځکه چې ترهګرۍ له وجې پاکستان معیشت، اولس او بین الاقوامي وقار ته نقصان رسېدلی دی. د غیر ملکي ایجنسیانو، انتظامی ادارو او د جزا او سزا د نظام خامیانی او ناکامیانی د ټولو مخې ته دي. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې په وړومبي ځل وزیر اعظم خپل تقریر دوران وسلوالو ته د مذاکراتو دعوت ورکړی دی، نو د دې د جواب انتظار پکار دی او حکومت ته د دې خبرې حق حاصل دی چې هغه وسلوالو د خاتمې لپاره سم مناسب ګڼي هغه حکمت عملی دی ورله اختیار کړی شي. ادارې وایي چې وزیر اعظم خپل تقریر کې د بلوچستان ذکر هم کړی دی او د وزیر اعظم د خبرو نه داسې ښکاري چې هغه امن غواړي، نو که مسلم لیگ نن د بلوچستان مسله هوارولو کې کامیاب شو نو دا به یو لوی کامیابی وي. د ادارې په وینا چې ترهګري وي او که د پاکستان خارجه پالیسۍ کې د څه قسم بدلون، په دې ټولو معاملو کې ملک سیاسی ګوندونو یو رنگ موقف پکار دی او اوس وخت راغلو چې پاکستان د شپیتو کالو راسي کومه خارجه پالیسی خپل کړی ده پاغي کې دی بدلون راوستلی شي. جنگ رسمانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې دا وخت د بلدیاتی نظام صورتحال عجیب دی. پسین صبح کې حکومت نوې مسوده صوبایي اسمبلی نه منظور کړه. پنجاب صبح کې مقامی حکومت 2013 په اړه اسپیشل پارلماني رپورت په ایوان کې وړاندې کو، کوم چې اپوزیشن نامنظور کړو او بایکاټ یې هم وکړو. د غرنګ خیبر پختونخوا کې حکومت په غیر جماعتي بنیادونو ولایتونو بلدیاتی انتخابات کولو تجویز رد کړی دی او بلوچستان حکومت کم قسمه بلدیاتی نظام راوړل غواړي هغه لا واضح نه دی. ادارې وایي چې صوبې یو شان بلدیاتی نظام په یو فارموله اتفاق نه کوي. دا صحیح ده چې کنړۍ مختلف ملکونو کې مختلف قسمه مقامي حکومتونو نظام کامیابی سره روان دی، نو هغه په سیاسي او معاشي توګه مضبوط ملکونو خبره ده. پاکستان غوندې ملک کې چېرته چې سیاست او معیشت نه بلکې د ژوند هر شعبه بد انتظامي نه اهلي او کمزوري ښکار ده. ادارې وایي چې د لپاره موږ اعلی چارواکو ته خواست دی چې هغوی د پخواني نظام کې هغه نظام خوښ کړي کوم چې د اولس مفاد او ضرورت مطابق وي، او که هغې کې څه قسم نقص کاری ورته نو هغه دې لرې کړی شي او په هره صوبه کې د یو شان نظام نافذ کړی شي او ملک دې د نوو تجربو نه وساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په واک کې تر اتلو وروسته د دوشنبه په ورځ په لومړي ځل هیواد ته په خپل ټلویزیوني وینا کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو کولو خبره وکړه او ورسره د دوی په ضد د طاقت د استعمال امکان هم په ډاګه کړی. نوموړي وویل چې د هر پاکستاني په څیر هغه هم له وینې بهیدلو څخه تنګ راغلی او نه غواړي چې هر ورځ د خپلو بچو جنازو ته اوږه ورکړي. ورسپانه لیکي د نواز شریف له راتګ سره سم په دې هیواد کې په تشدد کې په دوامداره توګه زیاتوالی راغلی او په تیرو دوو میاشتو کې تر اویا زیات بریدونه سوي دي، چې د یو لوی جیل ماتول او د استخباراتي ادارې ISI پر دفتر برید یې د ذکر وړ دي. اوس په پاکستان کې عام تصور دا دی چې دغو بریدونو د نواز شریف هغه خواهش ته ضربه رسولې چې نوموړي غوښتل د دې هیواد اقتصاد پر پښو ودروي او د بجلی بحران ته د پای ټکی کېږدي. نواز شریف په خپله وینا کې وویل چې نوموړي له هغو کسانو سره خبرو کولو ته تیار دی چې له بده مرغې سخت دریځي خپله کړې ده. ورسپانه لیکي سیاسي شنونکي د طالبانو په اړه د نواز شریف په خبرو کې د تضاد نښې په ګوته کوي. د منځني ختیځ د انسټیټیوټ یو اړوند شنونکي عارف رفیق وایي چې د نواز شریف په وینا کې دوه کیسې وې. نواز شریف د اقتصادي پیاوړتیا او د توانایي د بحران د ختمولو په اړه ایماندارانه شننه وکړه او د حل څرګند لارې په ګوته کړه، خو د قومي امنیت په اړه ډیر ګډوډ و، ځکه یو خواته یې ویل چې ترهګر د پاکستان د بقا لپاره لوی خطر دی او بل خوا بیا پر دوی د خبرو اترو ژغ وکړي. بلخوا واسری جورنال ورسپانه لیکي افغانستان له پاکستان سره په کابل کې د فوټبال نړیواله لوبه تر سره کړه. افغانستان د فوټبال په نړیوال فیډریشن فیفا کې پر 199 نمبر دی او پاکستان تر هغه کمزوري دی او پر 188 نمبر دی. د فوټبال لومړی نمبر لوبډاله د سپین ده. د افغانستان د فوټبال د فیډریشن عمومي منشي سید اغازاده وایي چې افغانستان د 1990 کال را په دې خوا په لومړي ځل له پاکستان سره د فوټبال سیالي کوي. نوموړي وایي چې د افغانستان د فوټبال لوبډلې د انتظام او بنیادي جوړښت په برخه کې ډېر زیات پرمختګ کړی دی او په هیواد کې لا زیات پیاوړی رول لوبولای شي. مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي. په مصر کې د اخوان المسلمین د ډلې د مشر لنیول کېدو وروسته په دغه هیواد کې د لا نور خونړۍ تاوتریخوالي په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ د مصري چارواکو لخوا د اخوان المسلمین د مشر په نیول کېدو نیوکه کړې ده. اخوا بیا مصري رسنۍ ویلي چې د بوري حکومت پخوانی مرستیال ولسمشر محمد البرادی به له خپلې دندې څخه د استعفا له امله محاکمه سي. د مصر د تازه حالات په اړه د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور تیار کړی چې رضوان مرادی تاسو ته اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو د مصري چارواکو لخوا د اخوان المسلمین د ډلې د مشر محمد بدی پر نیولو انتقاد کړی دی. د سپینې ماڼۍ د ویان مرستیال جوش ارنست تیره ورځ خبریالانو ته ویل د بدی نیول کېدل له هغه ژمنې سره په تضاد کې ده چې د مصر پوځ په هیواد کې د پراخې سیاسي پروسې په اړه کړې وه.
Interim Egyptian government has made promises to transition back.
دوی د مصر د موقت حکومت وعده کړی و چې بیرته به په دیموکراتیک توګه د یو منتخب ملکی حکومت لپاره د انتقال پروسه تر سره کړي. کوم تاوتریخوالی چې 13 اونۍ پورستیو او د رواني اونۍ پترڅ کې تر سره کړ، له دغه وعده سره په تضاد کې ده. مصری چارواکو د اخوان المسلمین د ډلې مشر اویا کلن محمد بدی د سه شنبه په سهار په قاهره کې ونیو او د ریپورټونو لمخې نوموړی د مظاهر چانو د وشل لپاره د هڅونې په یو قضیه کې د تحقیقاتو په خاطر د 15 ورځو لپاره زندانی کړی دی. د مصر د امنیتي ځواکونو لخوا د اخوان المسلمین د ډلې د مشر له نیول کېدو وروسته په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د تازه لړۍ په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. دا مصر د پوسټ لخوا له واک څخه د پخواني ولسمشر محمد مرسی له لرې کېدو راهیسې مصري امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې د اخوان المسلمین لسګونه مشران او سلګونه غړي زنداني کړي دي. اخوا بیا اخوان المسلمین 13 ورځې اعلان وکړ چې د محمد بدی له نیول کېدو وروسته د دې ډلې مرستیال محمود عزت د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. په یو بل تحول کې د مصر دولتي خبري آشانس وایي چې د اوسنی موقت حکومت په خوانی مرستیال مشر محمد البرادعی به د راتلونکي سپتمبر میاشت په 19 نیټه ل خپل دند څخه د استعفا عمل محاکمې ته وړاندې کړی شي. راپورونه وایي چې نوموړی د اعتماد پر وړاندې د خیانت په قضیه کې محاکمه کیږي. محمد البرادعی د مصر د امنیتي ځواکونو لخوا د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو د ځپلو په عکس العمل کې ل خپل دندې استعفا کړې ده. په عین حال کې رپورټونه وایي چې محمد البرادعی د تیرې یکشنبې په ورځ له قاهرې څخه ویانا ته وتلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د کورنی چارو وزیر مجتبی پتنګ وایي په 2014 کال کې د نامنوی او ستنزو د ډیریدو په اړه تبلیغات بې ځای دي او اوس چې افغان امنیتي ځواکونه د نږدې ټول افغانستان د امنیت ساتنې چارې سمبالوي یوال ویشت خاورې مخالفینو نه دنیولې بلکې دوی ته له مخالفینو څخه یو شمېر نوي سیمې لاس ورغلي دي. پتنګ چې تیره ورځ خوست تللی په افغانستان کې روانه جګړه او تبلیغاتي او استخباراتي جنگ وبله ویل چې د یادو کړیو منفي تبلیغات په د افغان سرتیر پر مورال منفي اغیز ونه کړي. په دې اړه نور حال نجیب لالو خیل راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ستر پاسوال مجتبی پتنګ چې د یاد وزارت یو لوړ پوړي هیئت په ملتیا د سه شنبې په ورځ خوست تللی و د قومي مشرانو او ځایي خلکو یوې لویې غونډې ته په خپلو خبرو کې ومنله چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښتو او یا نورو بریدونو کې د افغان پوځیانو ځاني طرفات ډېر شوي خو هېڅ سیمه د دوی له کنټروله نه ده وتلې. د 2014 کال په افغانستان کې د سولې امن او ټیکاو کال وباله او زیاته کړه د کال پاړه کوم ناسم تبلیغات چکیږي د هغه برخلاف به داد مثبت پر مختګونو نظر بلګیس کال وی
د خدای جل جلاله په توفیق باندې چې 2014 کال به داس یو کال وی ستاسو د امیدونو غټي بغړیږي او 2014 کال به تاسو لپاره د صلح د امن د خه حکومت د خه ثبات بلګوي تاسو پر وګو باندې استوار اوسئ. دا کومه جګړه چې وس روانه ده قطعا د زمونږ فوزونه باندې چې ملي امنیت اردو یا پولیس دی منفی تاثیر نه دی کړی گرچه موږ تلفات لرو دغه دوه میاشتو کې زیات ولی تاسې باور وکئ چې په ټول افغانستان کې یو لیس جای ستاسو امنیتي ځواکونه له لاسه نه ده ورکړی ده بلکې له مخالف لوري نه چې ډېرې منطقې هم نیولې دي.
د ده په وینا یو شمېر استخباراتي کړۍ نه غواړي افغانستان یو پیاوړی نظام او اداره ولري. هغه وویل په خوست کې به هم د امنیت د ډاډمنېدو په خاطر به سیمه ایز پولیس ایجاد کړي. ده د افغانستان په سویل ختیځ کې د سیمه ایزو پولیسو نتیجې مثبتې وبللې.
دا یو استخباراتي تبلیغاتي جنگ دی زمونږ فوزونه به هیڅ وخت مورال له لاسه ورنه کړي. دوه میاشتې مخکې به 10 نفر شهیدېدل ولاړو اوس 40 نفر دې ورځې شهیدېږي بیا ورته ولاړ. دا د دې لپاره دا جنگونه په لاره چې دا استخباراتي او تبلیغاتي جنگونه سي نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي مضبوطه با استقلاله اداره وسی.
خوست والی عبدالجبار نعیمی هم په خپلو خبرو کې د خوست ولایت یو شمېر ضرورتونه کورنیو چارو وزیر ته په ډاګه کړل. نوموړي په ځانګړي ډول د خوست ګردې سړک یاد کړ چې ممکن په ژمي کې حتی کله ناکله د ترافیک پر مخ وتړل شي.
د بیارغونې په پروګرامونو کې ما د وزیر صاحب سره ګیلې په شکل سره وویل چې ځینې وزارتونه په دغه 3 کاله کې 1 روپۍ هم دلته نه مصرف کړي حتی خپل د ادارو څخه خبر هم نه دی اخیستی. دا زما توقع داده چې هغه بودیجه چې د ولایت لپاره په مرکز کې تخصیص کیږي دا باید ولایت ته انتقال شي چې ډېر مهم دی چې ټول باید موږ یاد کړو هغه د خوست ګردې سړک دی چې دا زموږ په امنیتي لحاظ سره ډېر مهم دی په ستراتیژیک لحاظ راته ډېر مهم دی او اوس بدبختانه په لاره کې د پکتیا په ولایت کې یو پل هم مهم نړېدلې دی که دا ژمی راسي زه فکر کوم د خوست او پکتیا لار به قطع وي.
د کورنیو چارو وزیر دا هم ویل افغانستان په نږدې راتلونکي کې درې مهمې مرحلې په مخ کې لري لکه د بشپړو امنیتي مسؤلیتونو پر غاړه اخیستل د بهرنیو پوځیانو د شمېر کمېدل او د دوی د جګړیز ماموریت پای ته رسیدنه او راتلونکي ټول ټاکنې چې دی تمه څرګندوي له دې مهم ازمونونو څخه بریالي راوځي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تیر مازیګر په یو دوستانه سیالۍ کې د پاکستان د فوټبال ملي ټیم ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې چې په کابل کې د فوټبال د فیډریشن په میدان کې وسوه افغان ټیم وتوانېدی چې خپل پاکستاني سیال ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو سره ماتې ورکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فوټبال د دې سیالۍ د نندارې لپاره زرګونه کسان د کابل د فوټبال میدان ته ورغلي وو. په دې اړه نور حال له کابل زموږ خبریال صفي الله ستانکزی راکوي چې د نندارچیانو په غږ پیلېږي.
Oh!
د کابل په فوتبال سټډیوم کې چې د اتو زرو نندارچانو وړتیا درلوده تر لس زرو زیات کسان د لوبي ننداري ته راغلي وو. د لوبي نندارچانو وایي چې د افغانستان په بریا ډیر خوښ دي او له نورو هیوادونو هم غواړي چې له افغانستان سره لوبي وکړي.
متولاده او د خوشحالۍ خطر ته نشم ویلې چې وزونه مناسي او دا ډیر لوی د افتخار زه د چې بعد شپږ ډیر شوکالونه افغانستان ته یو ملمټی مرزي او هغه افغانان په درې ګولوي ډیر د خوشحالۍ زه د موږ ډیر خوشحالۍ
امید امر خلل دا ته کوم یو شپدا پک افغانستان یو ګټي
افغانستان لپاره په دې دوستانه سیالی کې لومړی ګول په 28 دقیقې سنجر احمدی ووهه. په 25 دقیقه کې احمد آرش هاتفی دویم ګول ترسره کړ او دریم ګول په 28 دقیقه کې د معروف محمدی لخوا ووهل شو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزونکی یوسف کارګر وایي افغانانو په دې بریا سره نړیوالو ته وښودله چې د نړیوالو لوبو د ترسره کولو ښه وړتیا لري. دوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم وکړی شول د پاکستان د فوټبال ملي ټیم ته 3-0 ماته ورکړي. په داسې حال کې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون امکانات د پاکستان د فوټبال فدراسیون سره ځمکه تر اسمان تفاوت لري، خو له نیکه مرغه دا همت او اتلولي د افغانستان د فوټبال ملي ټیم وچی لوبه وګټله. او همدارز یو بل مهمه خبره دا و چې افغانستان د فوټبال نړیوال فدراسیون او نړیوالو ته وښودله چې افغانستان د دې وړتیا لري څو نړیوالې لوبې په خپل کور کې ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړی بلال اروزو وایي د ټیم ملګروي دې لوبې ته پوره چمتووالی نیولې او ډاډه و چې لوبه به حتمن ګټي. دی وایي ډیر خوښیم، هیڅ یې نشم ویلی، له ټولو مخکې غواړم د افغانستان مسلمان ملت ته د دې بریا مبارکي ووایم. زه ډاډه وم چې نن به موږ پاکستان ته ماته ورکو، ځکه چې موږ مخکې له مخکې ډیر چمتووالی نیولی و، نو له همدې امله مو بریا خپله کړه. د یو افغان لوبغاړي لخوا د پاکستاني لوبغاړي سره په پاتېدو کې مرسته او بیا له افغان لوبغاړي سره د پاکستاني لوبغاړي یو خواخوږي د لوبې تر ټولو حساسې او له ملګرتیا ډکې شېبې وې چې افغانان یې په کتلو ډیر خوښ کاریدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دې لوبه کې دواړه ټیمونو له ملګرتیا نه په یو ډکه فضا کې خپله لوبه ترسره کړه. یاد فدراسیون وایي د فوټبال نړیوال فدراسیون په درې لسیزو جګړو کې په دننه افغانستان کې د نړیوالې لوبې مخه نیولې وه، خو لومړی ځل و چې له دې بندیز وروسته افغانستان د یوې نړیوالې لوبې شاهد پاتې شو. د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه بل دې وروسته د جنوبي اسیا لوبو ته ورځي او خپل سیالۍ بکوي. افغان ملي ټیم به راتلونکی کال د مارچ یا اپریل په میاشتو کې د دې دوستانه سیالي دویم دور د پاکستان په کوربتوب وکړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکي ښاغلي کارګر په خبره افغانستان چې د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې 193 مقام لري، د پاکستان په ماتولو سره یې دا ثابته کړه چې له هر یو ټیم سره لوبه کولای شي او له دې وروسته به په دوو کلونو کې افغانستان د یوې نړیوالې لوبې کوربتوب وکړي.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري او سم تاسو پام د میرمنو په اړه ځانګړي ونې خبرونه تاندې هلی تر اگرځوم چې فرخنده وزیر یې وړاندې کوي.
په تاندې هلی خبرونه کې مو ز فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واوري د پښتنو په ټولنه کې خزه د کومو زهنی پریشانو نه تیریږي.
پوندان والته کول کوي یا هغه باندې ډیر زیات بوجي، نو هغه خپل دا خبره هغه چاله ته څه نه نشي کولی.
د پښتنو په سیمو کې د 1300 کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د ښځو ژوند هم د سخت کړاو سره مخامخ کړي او زیاتره د ذهني پریشانو سره هم مخامخ شوي دي. په پېښور کې د نفسیاتو یو ماهر ډاکټر خالد مفتي وایي ښځې له وړاندې نه د یو شمېر ذهني پریشانو سره مخامخ دي او اکثره په کورونو کې د ښځو مسلو ته زیات پام نه ورکول کیږي او ځکه هم د یوې وړې ناروغۍ نه لویه بیماری جوړه شي.
خزی کی دی خاص طور باندې د دیهات والا خزی کی دی، نو هغه کا هغه باندې خفقان راشي ډیپریس شي یا هغه کور کې تنګي یا هغه حالات کړي یا هغه شزینو لا چا کور کې ا پوندان والته کول کوي یا هغه باندې ډیر زیات بوجي، نو هغه خپل دا خبره هم ته سرکار کې څونه دي نفسیات ماهر هغه چاله ته څه وینا نشي کولی، نو هغه ټوله زیات مغلوب شي خپل د ډیپریشن نه چې هغه بیا تاسو باندې راشي چې هغه ممکن ریان وي. دا پیریان نه بلکہ اگر ڈپریشن جو اظہار ہی کہ اگوئی غیر محسوس انداز کے اور خبر نہیں سکو لے
تو بہتر تھا جی اکیلا پکار دادی چاہ اکثر کو زموں کلو کے اویلا دم درود دا پارا ملا دا پارا جی اگم چی اغم کس کے زکا چی اغا کو اخپل یو روایتی طریقہ کار دے لیکن پکار دادی چی اگوی رد نظر دیا یو ڈاکٹر لپوزی نفسیات مائر لپوزی یو سائیکالوجسٹ لپوزی کاؤنسلنگ ہوشی چوک کوئی کیا اگر خبر آوری اگر سا مر گرے موری یا التا علاقہ کے سوک دسے پویا خزائی یا میری ٹیچر ہے اسکول کیا اگر خبر آوری اور اگر تکلیف ہوگوئی کیا تکلیف سے اور آزادی دفارا کوشش ہوگی.
ڈاکٹر خالد مفتی دا هم وایي د پښتنو په ټولنه کې د سختو روایتو له امله هم خزې د خپل خوخي اظهار نشي کولای او اکثره په ډیرو وړو خبرو کې هم د خپل خوخي او یا نه خوخي لوجې ته مسلو سره مخامخ وي چې دغه دوی په ذهني پریشانو کې اچوي او د وخت تیرېدو سره یې دغه پریشانی په ذهني ناروغو لکه ډیپریشن کې بدل شي. په کراچۍ کې د نفسیاتي ناروغو یو ډاکټر فوزیا وایي په کورونو کې باید سړی د ښځو مسلو ته پام وکړي او دوی له وخت ورکړي ځکه چې د دې په خبره اکثره د دوی ښځې مریضانې دا شکایت هم کوي چې خاوندان ورله وخت نه ورکوي. ڈاکٹر فوزیا وائی
سورج زری کوشش کیا مزہور نفسیات ڈاکٹر چکم دے اگر تو کوئی چکم چدے دے لب دوائی نہ ور کہی ہے کچھ منہ ور تو خبر و سرا چکم علاج بکئی اگر بولا کہ گری اور دا دے کے سر دا شرم اور داغی خبر نہ دا جس کا خلق وہی چنا جی مزہور دا نفسیات ڈاکٹر دا خسم نہ جو منہ سے لیونی خونی ہوئی دا 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 پورا کے دو خبر دا دا نفسیاتی مرزوم اک کی عمر ہی اک کا شان ہی چسنگا جسمانی مسئلے لتا سوزیا یو خود فی الحال داؤ کی چخل خزل ٹائم ور کئی ٹائم والا ور کی خبر ور سر زیادہ نہ زیادہ او کئی چگی جڑ کسی دسنا سا خبر اشتہ چگی وجہ نہ داشا نے کئی نو کوشش ہو کئی لگ ٹائم والا ور کئی واڑ پل خیر دے لگ ضرور کوئی کینا ور سرا خبر ور سر لگے کو لگے زیادہ خبر ور سرا کو.
ڈاکٹر خالد مفتی دا ہم وائی دا دوی پنزوس فیصد خز مریضان دا پیریانو داشا نورو ذہنی مسلو سر مخامخ وی او یو لویا وجہ کورنے مسلی وی دے زیادہ وی
جیسے کم از کم 50% خزے چمیلا راضی خپل دے دیہات ہونا ہوئی سردا پیریان والا تکلیفی اور جگہ شانتی 40% کسان چاریوں نہ راضی ہوئی کہ ہم دا تکلیفان تکلیفات ہوئی لڑاشی پھر کسان چی تقریباً 40% خزے چی ہوئی مختلف زیارتوں اغبان دزی اور بیا راشی جو دیر خراب اقتصادی اغدادی کے مشکل پیدائشی کے بازی بازی زیارتوں کے بازی بازی دیونوں کے داغونا گرم گرم دا اس پن اوور کئی واغ سرا داغونا چی دی جسم مختلف حصو باندھے مثلا پو باندھے یا مخ باندھے یا ٹول عمر دفارہ داغ روشی نو ادا سے کسان کے اختل دے خیند الویم نو موریان الف ساسو معشومان جن کے یا ساسو پور کے دس عادت چالا راشی کے شاہ و نوے کارتا ہو کے جن دے ڈاکٹر نہ بولتے اور کہ ڈاکٹر نہیں نو نرس نہ بولتے نرس نہیں ایل ایچ وی نہ بولتے نو ایل ایچ وی نہیں نہ بیا اسکول ٹیچر نہ بولتے تو بیا اگر کم از کم اگر مختی ہوشی اور نو رسم کنی نو محبت سرا دیر مینے سرا اگر خبر آورے اس دوائی مور کوے او پریشان مکی گئے او آرام سرا بدرے اور رضے ہو رہے نو داغے داغے سے مرض کے دے او مزہ مزہ بخش.
بلخوا ڈاکٹر فوزیا وائی د خزو ډیره ذهنی مسلې په کور دننه هم حل کېدی شي کچېره د یوې خزې اجنې کورنۍ د هغه مسلو ته په وخت پام ورکړي. مشال اونی زخ پراونا زما فرخنده وزیر سرا
تاندی هیلی ہے الو کے پٹھے. تجھے کیا لگا تو مجھے چھوڑ دے گا؟ تو میں زندگی بھر تڑپتی رہوں گی. تڑپے گا تو کمینے, کیڑے پڑیں گے تیرے اوپر, کتے کی موت مرے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں جائے گا تیری ماں کی.
بولے چھوڑیا بولے کنگنا.
دا د هندی فلمونو مشهوره هنرمند کرینا کپور ده چې په تیره میاشت کې د سیف علی خان سره د واده له وجې په نړیواله او هندی میډیا کې ډیره وښودل شوه. کرینا د کپور خاندان سره تعلق لري چې نیکه ډر نیکه ترونه او خور یې هم د هندی فلمي نړۍ پیژندل شوي ستوري دي. د کرینا لومړنی فلم ریفیوجی وو چې په 2000 کال کې مخې ته راغلی وو. په 2000 لومړی کال کې کبھی خوشی کبھی غم مخې ته راغی چې پکې کرینا د کاجول شاهروخ خان او ریتک روشن سره کار وکړ او دغه یو هیټ فلم وګرځید. لداغه ورستو کرینا په چمیلی او بیا په اومکارا کې کار وکړ. دواړه فلمونه د هغه د فلمی کریئر کامیاب فلمونه ګرځېدلې دي. په دې موده کې کرینا په یو شمیر فلمونو لکه مجھے کچھ کہنا ہے, یاد اجنبی, اشوکا, مجھ سے دوستی کرو گی, خوشی, بے وفا, اعتبار او یو شمیر نور شامل دي. په ڈان او اشوکا فلمونو کې هغه د شاهروخ خان سره کار کړی چې دغه دواړه خلکو ډېر خوښ کړي وو. په 2001 کال کې د کرینا د شاهد کپور سره یو فلم جب وی میٹ ریلیز شو چې پکې هغه د پنجاب دی ویدا سجنې رول لوبولې چې لکوره وتختی او د ژوند د ترخو حقیقتونو نه د تیرې دوه ورستو خپل کلیتا واپس راشي. جب وی میٹ ته کرینا یو تر ټولو په کامیاب فلمونو کې ګڼل کیږي. لدی ورستو کرینا په یو شمیر فلمونو لکه هلا بول, ٹیشن, گول مال ریٹرنز, کمبخت عشق, قربان, تھری ایڈیٹس, ملیںگے ملیںگے, راون او د سلمان خان سره باڈی گارڈ شامل دي.
میری میری تیری پریم کہانی ہے مشکل دو لفظوں میں
په باڈی گارڈ فلم کې سلمان خان سره د کرینا کار نه یوازې په هند بلکې په پاکستان, افغانستان, بنگلاديش کې هم کتونکو ډېر خوښ کړ او دا یو کامیاب فلم وګرځېدو. کرینا کپور په ممبئی کې په 27 ستمبر 1980 کال کې زیږیدلې ده. د هغې مشره خور کرشما کپور هم د هندي فلمونو هنرمند ده. کرینا کپور ته کورنۍ او ملګري د مینې نه بیبو وایي. کرینا د پلار رندیر کپور لخوا د پنجاب سره تعلق لري او د مور ببیتا لخوا د سند سره تعلق لري. کرینا وای هغه د نرگس او مینا کوماری د کار نډیره متاثره ده. کرینا کپور وای دا خوري ته ډیر وخته د پلار نه لري پات شوی, خو پلار رندیر کپور یې د ژوند یو مهمه برخه ده. هغه د فلمونو سره سره د یو شمیر خیریه ادارو سره هم کار کوي چې پکې ون گول د ماشومانو د تعلیم, داسې د یونیسکو او فیفا سره هم کار کړي. په 2012 کال کې د هغې هیروین فلم مخې ته راغو چې پکې کرینا د فلمونو د یوې هیروین رول لوبولې دي چې څنګه په فلمي نړۍ کې ښځې هنرمندانې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وي. هغه وایي په دغه فلم کې 80% حقیقت ښودل شوی دی. د هیروئن فلم د راتګ وروسته په حقيقي ژوند کې د هغه واده د هندي فلمونو د هنرمند سیف علي خان سره وشو. د دوانو یو بل د ډیر وخت نه خوښ وو. کرینا کپور په خپلو یو شمیر فلمونو کې د ښه کار له وجې ایوارډونه ترلاسه کړي دي. هغه په هند، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې ډیر مینوال لري. دا وات دی اونې تاندې اله خبرونه ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
ترنای تخایست تمشا.